آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غاګ واشنگټن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1415 هجری شمسی کال د وګی یا سمبولې لمړۍ نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د اگست د 28 نیټې سره سمون خوري دا وخت واشنگټن کې د مخوستن 9:30 بجې دی او په افغانستان کې د 6:00 بجې کیږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
د ننګرهار د حصار پولیس والی کې د طالبانو یو مهم کمانډان د وجلو ادعا شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کینیا ته تللې ده او پرون د ایکشن په پورس د اولمپک سیالي پای ته ورسېدې
د امریکا غک آشنا رادیو په دوهمه نیمساته سهارنۍ پښتو خبرونه کې به د خبرونو ورستوورې چې ملګری ملتونه وای په جنوبي سودان کې د کورنۍ جنگ په دوران کې په زرګونو کم کې الکان او جنکۍ د وسلوالو ملیشو او حکومتي عسکرو د جنسي هوسونو ښکار شوي دي په خوست کې د لشمانیا یا سالدانی د ناروغۍ د کنټرول لپاره هڅې دوام لري په ریډیو جنرو کې د امریکا د ښځو د باسکټبال ټیم د سرو زرو شپږ مډالونه وګټل د ورجینیا د ایالت د پوټامیک په سیند کې وړم ورځ یو افغان ډوب شو او مړ شو په دې اړه به یو رپورټ واوري او د امریکا د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ لخوا په انتخاباتي ټیم کې د دوهم ځلې بدلون په اړه به یو رپورټ هم واوري لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واوري
السلام علیکم د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په تیرو سلویش ساعتونو کې دغه ولایت د حصارک په ولسوالۍ کې د امریکایي هلیکاپټرو په بریدونو او جګړو کې دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي چارو مسول په ګډون یو شتنه وجل شوی چې درې نور کمانډانان هم پکې شامل دي د ننګرهار د ولایت د والی دفتر ویان عطا الله خوګیانی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې نیم خالد د ننګرهار لپاره د طالبانو د پوځي چارو مسول د ننګرهار د والی ویان په دغه جګړو کې ملکی وګړو ته د کوم زیان په حق رسنه دی ویلي د وای لبردون روسي یو شمیر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو راسته ورغلي دي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې د شنبه په ورځ د واده په مراسمو برید د اسلامي دولت ډلې کړې ده په دغه برید کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي یو ځانمرګه ماشوم چې عمر یې د لسونه تر 14 کلونو پورې و د سوریه سرحد ته سرحد ته نږدې د ترکیې په کورد میشته سیمه کې لږ تر لږه 150 کسان وژلي او نږدې او یا یې نور زخمیان کړي هم دي دا برید د کوردانو په یو واده کې شوی د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د برید سمدستي وروسته وویل چې د داعش ډلې دغه برید کړی او دوی غواړي د قومي او مذهبي اختلافاتو د لارې ترکیه بې ثباته کړي د سورکی د حکومت مخالفه یا غیډله کوشش کوي چې د ترکیه سره سرحد ته نږدې سیمه د اسلامي دولت د ډلې نه بیرته ونیسي دغه داسې اقدام دی چې کوردان به ناراضه کړي کوردان کوشش کوي چې د خپل واک لاندې سیمه نور پراخه کړي د سوریې دغه یا غیډله چې ترکیه ملاتړ کوي او په ځانې د آزاد سوریې په نوم خې یو چارواکی د نوم نه خولو په شرط ویل دي چې هغوی به د ترکیه سرحدي سیمه جرابلس ته ننوځي او د اسلامي دولت د ډلې نه به ونیسي هغه ویل چې مختلف ډلې د ترکیه د سرحد سره نږدې راغونډې شوې دي یو بل یاغي ویل دي چې هغوی د ترکیه د یوې پوځي اډې سره راغون شوې دي دغه پوځي اډه د جرابلس سیمې ته مخامخ سیمې قرم کش کېده د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ چې د دیموکرات د ګوند د کاندید هیلری کلینټن په پرتله په اقلیتونو کې ډېر لږ محبوبیت لري اوس کوشش کوي چې تور پوستو او هسپانوي نژاد امریکایانو ملاتړ ترلاسه کړي تفصیل دا شکرالله رحیم زوی ناوري
ډانلډ ټرمپ چې د همدې تېرې شنبې په ورځ د ورجینیا په ایالت کې سپین پوستو امریکایانو ته وینا کوله دای ومنله چې په افریقایي ټولنه کې جمهوری غوښتونکي زیات پلویان نه لري او په کار ده چې په دې برخه کې زیات کار وشي ټرمپ په خپل خبرو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند لمړني جمهور رئیس ابراهام لنکلن ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې زه غواړم زمونږ ګوند یو ځل بیا د افریقای ولسم امریکایانو د رای ورکونکو په کور بدل شي. ابراهام لینکلن په 13مې پیړۍ کې تورپوستي امریکایان د غلامۍ نه خلاص کړل. ډونالډ ټرمپ همدارنګه په نیویارک کې د هسپانوي نژاد امریکایانو سره وکتل. هغه کسانو چې په دې غونډه کې برخه اخیستي به وایي چې ټرمپ وویل د هغو 1.5 میلیونو هسپانویانو د ستونزې د حل کولو لپاره به یوه انساني او مؤثره لار پیدا کړي. ټرمپ مکسیکو تور لګوي چې امریکا ته جنسي تیری کوونکي او مجرمین رالیږي. هغه همدارنګه د ګوندي او مقدماتي انتخاباتي مبارزې پر وخت ویلي و چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ به دیوال جوړ کړي چې د غیر قانوني مهاجرینو د راتګ مخه پیونیسي. اشوخ الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کی نیت تله هغه بلته په نایروبی کې د ختیځ افریقای هوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره ملاقات وکړي او هغه سره په جنوبی سودان کې د کورنۍ جګړې د ودرولو لپاره خبري وکړي. کیری به د کینیا د ولسمشر یوهورو کینیا ته سره هم ملاقات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړپوړي چارواکي د کیری دغه سفر په حق لول چې د جنوبی سودان خلک د ډیر وخت راهیسې جنگونو زبلی دي اوس په کار دي چې د هغه زوړدل ختم شي. په جنوبی سودان کې د 2011 کال را په دې خوښ د سودان نه خپلواکي تر لاسه کړي کورنۍ جګړه روانه ده او تر اوسه پورې په زرګونو تنه وژل شوی او خپل کورونه پرې خوندو ته مجبور شوی دي. عراقی چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ د داعش سلری شغړی اعدام کړي. چارواکي وایي دوی هغه کسانو چې په 2014 کال کې د عراق د سلګونو سرتیرو په موجنې کې برخه اخیستې وه. والی یحیی ناصری ویلي چې د اسلامي دولت دغه جګړه ماران د عراق په جنوب کې د ناصریا په زندان کې په دار وځړول. د اسوسییټډ پرس خبری ایجنس وایي د عراق د عدلیه وزارت یو چارواکي هم د دغه کسانو اعدامول تایید کړی دی. دغه چارواکي رسنۍ ته ویلي چې نومې خپور نه کړي او پرون د یکشنبې په ورځ د اولمپیک سیالۍ پای ته ورسېدې. د امریکا جمناست سایمن بیلز د امریکا د لوبغاړو لخوا دې ته انتخاب شوی و چې امریکایي بیرغ د اولمپیک د لوبو د ختمېدو په مراسمو کې پورته کړي. بیل سلور د سرو زرو مډالونه او یو برونز ته د کال په سیالیو کې ګټلې ده او هغه دا پریکړه لوی ویاړ بللې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن اوري د مخوستن 9 بجې او 10 دقیقې دي. په جنوبی سودان کې پر روان کورنی جنگ کې پر هلکانو او جنکو باندې د جنسي تیری او تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوالې ادارې یونیسف خبرداري ورکړې ده چې په جګړو کې زیات شمېر ماشومان یا وژل شوي دي او یا دا چې نور پوځیانو پرې جنسي تیری کړی دی. له جنیو نه به د امریکا غږ د خبریالې لیسا شلاین د رپورټ مهم ټکي زه سلسله منشاه تاسو ته دروړم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تعلیم نړیواله اداره یا یونیسف رپورت ورکوي چې یوازې سکال د جنوبی سودان په کورنۍ جنگ کې ټولو ښکېلو خواوو 450 کمکي او کم عمر ماشومان د اسکرو په توګه د جنگ لپاره راجلب کړي وو. د یونیسف یوان کریستا بویاغ وایي چې اوس دا ویره موجود ده چې د جنوبی سودان په پایتخت جوبا او نورو برخو کې د سیالو ډلو ترمنځ له سره د جګړو د نښتو له امله به یو زیات شمېر نور کمکي ماشومان د وسلوالو شخړو په دوران کې د جنگ لپاره وګمارل شي.
When children are seized by armed groups or forces, they suffer immense physical and psychological long-term damage.
کله چې کومره ماشومان له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای شي نو هغوی له سختو فزیکي او سایکالوجیکي ستونزو ښکار کیږي او د اوږدې مودې لپاره ورته ذهني او فکري نقصان رسیږي. دا ویره موجود ده شاید چې په همدې ډول که دغه سلسله دوام وکړي او کمکي ماشومان په زور او جبر په جنگ کې د شاملو خواوو لخوا جګړو ته سوق کیږي وضع به نور هم خراب شي. مونږ غوښتنه کوو چې په سمدستي او غیر مشروط ډول باید وسلوالې ډلې د کم عمرو هلکانو له جلبولو نه ډډه وکړي. کریستا بویا غوای چې په 1392 هجري شمسي کال کې په جنوبی سودان کې د سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ د کورنۍ جنگ د شروع کېدو په تعقیب 14,000 ماشومان په زور او جبر د جنگ لپاره سوق شول. نوموړي وویل چې یونیسف تر اوسه پورې 1,015 ماشومان د جګړه مارانو له ولقې نه آزاد کړي دي. د یونیسف د ادارې په دې رپورټ کې ویل شوي که جنگ زر ختم نشي نو په جنوبی سودان کې به په لسګونو زره نور ماشومان هم د عین نشان بد سرنوشت سره مخامخ شي او هم به د هغوی په ضد د تشدد او جنسي تیری پیښې زیاتې شي. کریستا بویاغ ویل چې سکل د جولای پاتمه یو زیات شمېر واده شوي ښځې او جنکۍ د جنوبي سودان په پایتخت جوبه کې د جګړو په دوران کې د حکومتي عسکرو د جنسي تیري ښکار شوې.
The systematic use of rape, sexual exploitation and abduction as a weapon of war in South Sudan
د کورنۍ جنگ په دوران کې په متواتر او دوامدار ډول د جنسي تیري او د ناجایزو نفساني خواهشاتو د پوره کولو لپاره د ځوانو جنکو او واده شوو ښځو د تښتولو نه د یوې جنګي حربې او وسیلې په توګه کار اخیستل نور باید پای ته ورسیږي او د ټولو هغو مجرمانو نه د تپوس وشي چې په پوره بې تفاوتۍ لګیا دي دغه ډول جرمونه سرته رسوي او څوک ورنه تپوس نه کوي. په داسې حال کې چې تر ټولو زیات جنسي تیری په ښځو او جنکو باندې کیږي د یو ګڼ شمېر سړو او هلکانو په اړه هم رپورټونه رارسېدلي دي چې د وسلوالو ملیشو د ظلم او تیري ښکار شوي وو. په داسې حال کې چې په جنوبي سوډان کې له تیرو دریو کلونو نه د کورنۍ جنګ د شروع کېدو سره سم دغه لوبه روانه ده. یونیسف رپورټ ورکوي چې تر اوسه پورې 1200 کم کې هلکان د جنګ په دوران کې وژل شوي دي او 10000 هلکان ورک دي چې په جبر او زور له خپل کورنۍ نه جلا شوي وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د خوست د ولایت روغتیایي چارواکي وای چې د لشمانیا یا سالدانې د کنټرولولو په لور پرمختګ کړی دی. په موکړې زمنګ د خبريال ابراهيم رحيمي رپورټ تا.
د لشمانیا او ملاریا د مرکز خوست خارتنګ دی پروت دی. د ورځې لسګونه کسان ورته مراجعه کوي چې ډیرې هغایي ماشومان دي. کلدانا د پوستکي ناروغي ده چې په مخ لاسونو او پښو ډیره راڅرګندېږي. د تداوی لپاره د دانې په شاوخوا کې مشخص ستنې وهل کیږي چې سخت درد هم لري. د خرڅینو سیمې اوسیدونکي کلام جان خپل اته کلن لور تر لاس نیولې دغه مرکز ته راوسته. کلدانا د ماشومې په لاس راختلې او له شنه رنګ سره لورا یخ کاری. څه باندې یو کال یې پوره شوی خو اله اوس په رغېدو ده.
ودا لاس بندونه په خېږي او وړو ولفجلکې بیا وګروي. بیا د دوی په سرور او پارک نه وشو. استي بیا چرته و چې دلته ډاکټر ده. ستنه ورکوي. موږ کلیوال څوک راغلي و دوه کسو. هغه ستنه ویلي و هغه روغ شو. چې مې بیا د اپ سره واسته. دا مې دویم ځل دی.
د ډاکټرانو په وینا کې د پوستکي کلدانه په خپل وخت تشخیص او درملنه شروع شي، د ناروغي خاپ یې ډیر خفیف ښکاری او یا هیڅ داغ نه پاتې کیږي. مګر که داغ یې پاتې شي د انسان ښکلا ته زیان رسوي. اتکلن زین الله د یعقوبی له ولسوالۍ څخه خپل مشر ورور د لشمانیا او ملاریا د درملنې دغه مرکز ته راوستی و. کلدانه د هغه د مخ په چپ اړخ راختلې وه. ډاکټر ویل ممکن داغ یې پاتې نه شي.
درد کی؟
نه.
روغتي مسؤلین وای چې د ناروغانو پر جلبولو سره د لشمانیا ناروغي کنټرول کړي او د وقایې په اړه خلکو سره اړین معلومات شریکوي. د دغه مرکز مسؤل ډاکټر رئیس خان امریکا غکتول چې ساکل د شپږو میاشتو په تریدو سره د کلدانې 1400 مثبتې پیښې لري. حال دا چې 1340 نوي مریض کال کې دا شمېر نږدې 1300 پیښو ته رسېده.
بیا دا اوس وخت کې وزارت صحت عامه او ریاست ملاریا بیا موږ ته یو څه ستنې روکړې په انټرسټیم په نومه او بل نتیجه مریضونو ته ښه نتیجه ورکړې ده. ولایت بزرګ کې د هر چا خپل خوښ خواشي په کوم قسم سره تدوی وکي یا په کوم قسم سره علاج وکي څومره پیسې تروخلي او دلته چې دي خدمات چې دي په صحیح ډول سره کیږي نو دې وجنه مراجعین زیات شو.
ډاکټر رئیس خان په هیواد کې او یا له هیواده بهر سفرونه په خارونو کلی او باندو کې د غوسا او بډندونه او همدارنګ د پښخانو نه استعمال د لشمنیا ناروغي در منځته کې دوه عمده عاملونه و بلل.
نو په خوست کې خو الحمدلله د یو وخت شیدي د لشمنیا د وقایې پوره د پښخانی خلک استعمالوي خو چون په ژمي کې بیا نه استعمالوي او بل دا چې خوست اکثرا وارد شوی لشمنیا روغلی دو یو دا چې د مهاجرین روغله پاکستان نه. دویم دا چې میګ اکثرا د کوچیون شیدي ویډ کې خېجی ګردیستا او شمالي ولایتو ته او بل چې دای په ژمي کې بیا روسی.
لشمانیا یو ساري ناروغي ده چې د شپې له خوا دی و ماشي دی چې چلو لکبله له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته انتقالېږي. د دې ناروغۍ د مخنیوي تر ټولو غوره لار د پښخانو استعمال او د خوسا ډنډونو له منځه وړل بلل کیږي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات،
په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په ریډیو جنیرو کې د اولمپیک په مسابقو کې د متحده ایالاتو د ښځو د باسکټبال ټیم د سرو زرو شپږ مډالونه وګټل. په موقع د امریکا غږ د خبریال پارک بریور رپورټ ته چې د ریډیو جنیرو نه رالیږلی دی.
د امریکا د خزو د باسکټبال ټیم په فائنل کې د هسپانیې د خزو د باسکټبال د ټیم نه دغه مسابقه د 2 نمبر په مقابل کې د 1 د پاسه په 100 نمبر وګټل ده. د امریکا د خزو د باسکټبال ټیم سا کال د اولمپیک د باسکټبال په مسابقو کې ټولي 9 مسابقې هر یوه د تقریبا 30 نمبر په امتیاز ګټلې. د دغه ټیم مربی جینو اهری ایمو وایي چې په اولمپیک کې د امریکا د باسکټبال د ښځو ټیم په ډیره عالی سویه هر مسابقه پای ته رسولې ده. هغه وایي
Obviously it was an incredible tournament for us. It wasn't as easy as sometimes it looked.
دا سرګند ده چې دا زمونږ د پاره یو فوق العاده اولی مسابقه و. دا دومره اسانه مسابقه هم نه ولکه چې کله نه کله هغه وی. تاسو ته معلومه ده چې زموږ ټیم پوره تجربه لري او هم په احتیاط او فکر لوبه کوي او هم په هغه طریقه چې زموږ ټیم لوبه کوي په هغه کې د مقابل لوري ډیر احترام کیږي او هم ډیر خلک زموږ د ټیم احترام کوي. زه داسې فکر کوم چې په نړۍ کې ډیر خلک په دې ټیم ویاړي او زه هم په خپل په دې ټیم افتخار کوم. سره له دې چې د هسپانیې د خود د باسکټبال ټیم دغه مسابقه بایللې مګر د هغه ټیم یو لوبغاړی انا کروز بیا وایي چې دوی هم په دې ډیر خوشاله دي چې د هسپانیې د باسکټبال ټیم د اول ځل لپاره د سلور یا د نقرې او مډال وګټه. هغه دا هم ویل دي چې نن ورځ د هغه لپاره ډیره مهمه ده. هغه وایي
Because I've been for 15 years in the national team and this is my third Olympic games and
دا پینزل لس کال کی چې زه په ملي ټیم کې لوبه کوم او دا مې دریم ځل دی چې په اولمپیک کې هم په مسابقو کې ګډون کوم. دا چې زموږ ټیم په سټیج ودرېد او د سلور مډال وګټو دا زما لپاره هر څه دي. د سربیا د خزو د باسکټبال ټیم د فرانسې د خزو د باسکټبال د ټیم نه مسابقه د 3 نمبر په مقابل کې په 8 نمبر وګټلې او په دې توګه د زیړو مډال وګټو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د عبدالقادر په نوم یو افغان ځوان چې 2 کاله مخکې له کابل نه متحده ایالاتو راغلی او دلته تیره وړمه ورځ د ورجینیا د ایالت د پوټامیک د سیند په اوبو کې ډوب شو. د هغه مړې درې ورځې وروسته وموندل شو. په موقعه زموږ د همکار اشوق الله رحیم زوی رپورټ ته.
عبدالقادر 23 کلن و او 2 کاله کېدل چې متحده ایالاتو ته راغلی و. واشنگتن ډی سی سره نږدې د ریورډیل په سیمه کې د خپل ملګرو سره یو ځای وسیده. د لوی اختر لپاره پیسې ټولولې چې کور ته لاړ شي. د کوټې ملګری وایي چې د ډوبېدونه یوه ونې مخکې عبدالقادر ناجوړه و او څنګه چې جوړ شو نو ویلې زړه مې ډېر تنګ دی او د مور پلار پسې خفه شوی یم. قادر د خپل ملګرو سره د ورجینیا ایالت د ګریټ فال سیمې ته د چکر لپاره تللی و او غوښتل یې چې لامبو ووهي. ملګری وایي چې د هغه لامبو وهل نه وزده خو دا چې اوبه ورته لږ ښکاره دی فکر کاوه چې اسانه به وي. د هغه ملګری سمیم چې د ډوبېدو پر وخت کې ورسره و امریکا غږ ته وویل چې په پارک ته د تګ نه مخکې قادر د لامبو هیڅ نیت نه درلود خو کله چې اوبه ولیدې نو فکر بدل شو.
دغه وخت کوم جواب دي کډ سنگا هم تیز اسونجا د زیرا چون شکل کوهستانی ورسیا قسم او پایش می لخصه او وجره چون یاد
د لامبو وهلو په ځای کې تیګه خوای وي. هغه چې څنګه وبو ته کته شو په خی وخوای ده او ډوب شو. یو ځل لا سپورت او بیا مونی لید هر خوا می چغې کړل او هیڅ مو په لاس را نغلل. زه د سین خکته خواته لاړم او فکر مې کوه چې هغه خواته به وړي خو هیڅ مې هم ونه مندل او بل اخر مې پولیس ته زنګ واه. د قادر مړی درې ورځې په سیند کې ورک و او بیا یوې کښتۍ چلوونکې پیدا کړ او پولیس ته وسپاره. سره له دې چې د هغه جسد په اوبو کې دومره زیات خراب شوی چې ډاکټران یې افغانستان ته وړلو سره مخالفت لري خو د قادر مور ویلې دي کچیرې د زوی یو هډوکی هم پاتې وي باید چې افغانستان ته یوسي. په عبدالقادر خپل کورنۍ دومره ګرانه وه چې حتی افغانستان ته د تلو لپاره چې د ټکټ لپاره یې کومې پیسې راټولې کړې وې هغه هم د خپل مور د درمنل لپاره کابل ته ولېږلې. قادر د کابل ولایت د سرای خوجې د سیمې اصلي اوسیدونکی و. عبدالقادر د سهار لخوا د یوې کمپنۍ سره امنیتي محافظ و او د شپې لخوا به یې ټیکسي چلوله. ملګری وای چې ټولې ګټل شوې پیسې به یې کور ته لیږلې ځکه چې مور یې ناروغه وه او د علاج ټول لګښت یې د همده په غاړه وه. د هغه یو بل ملګری چې دا هم قدیر نومیږي وایي د خپل ملګري بستره یې تر اوسه د کوټې نه نه ده لرې کړي او هر وخت چې د هغه کالۍ ته ګوري د سترګنۍ اوښکې راځي. قدیر وایي هغه د هر چا سره د خپلې وسې پورې مرسته کوله.
در حدود 1.5 سال کمره شناخت داشتم و جای زندگی میکنم دقیقا در یک اتاق هستیم. یک انسان متدین و در پالیش یک آدم کاملا
نزد. زه هغه د شاوخوا 1.5 کال رهیس پیژنم او په یوه کوټه کې مو سره ژوند کړی. هغه یو متدین او د نیکو اخلاقو خاوند و او د هر چا سره یې ښه رویه کوله. د قدر جسد د میرلند ایالت په یو روغتون کې دی او نن د دوشنبه په ورځ به د هغه ځای نه رخصت شي. په ورجینیا، میرلند او واشنگتن ډی سی ایالتونو کې میشتو افغانانو افغانستان ته د قدیر د مړی د وړلو او د هغه د کورنۍ سره د مرستې لپاره لاس یو کړی او زرګونه ډالر راټول کړی دي. عاشق الله رحیمزوی د میرلند ایالت د ریورډل ښار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
او دا هم زمنګ د خبرونې رسته مطلب. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ تیر هفته د دوهم ځل لپاره په خپل انتخاباتي ټیم کې بدلون راوست او دوه مهم کسان یې په خپل ټیم کې شامل کړل. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریالې امینډا سکاټ رپورټ ته.
په انتخاباتي مبارزه کې دغه بدلون په داسې وخت کې راغی چې د عامه افکارو په سرویګانو کې محبوبیت کم شوی دی او د ده د انتخاباتو د پخواني منیجر په سر جنجال پیدا شوی و چې د یوکرین د پخواني حکومت سره ارتباط لره. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ دغه بدلون اعلان وکړ. د دغه اعلان نه وروسته ټرمپ د تیزو او توهین نه په ډکو ناندریو افسوس وکړ چې د ده د انتخاباتي مبارزې څرګنده نښه وه. ډانلډ ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Sometimes in the heat of debate and speaking on a multitude of issues you don't choose the right words and I do regret it.
ځینې وخت د ګرمې وینا په منځ کې او په ګڼ شمېر موضوعاتو باندې د خبرو په ترڅ کې یو څوک صحیح الفاظ نشي انتخابولی او باور پ کوي یا نه او پر افسوس کوم په خاصه توګه چې ښایي د یو چا د شخصي خفګان سبب شوی وي. د آر این سی مشر رینس پریبوس پرون د شنبې په ورځ د امریکا د ای بی سی د تلویزیوني شبکې د دې هفتې د پروګرام په نامه خپرونه کې د خبرو په ترڅ کې وویلې د په دې عقیده ده چې ټرمپ د یو ستر مشر رول لوبولی شي. د جمهوری غوښتونکي ګوند د ملي کمیټې رئیس رینس پریبوس نوای
And ultimately, the person in charge of Donald Trump's campaign is Donald Trump. And so I think he's on a great pathway to recalibrating the campaign and getting this thing tight.
په نتیجه کې هغه کس چې د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې سرپرستی کوي هغه په خپله ډونالډ ټرمپ دی. زه فکر کوم چې دا په ستره لار روان دی چې د انتخاباتي مبارزې په محور کې واقع دی او غواړي په خپله انتخاباتي مبارزه له سره تنظیم کړي او مضبوط یې کړي. د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن د انتخاباتي مبارزې منیجر رابی موک په عیني پروګرام کې د خبرو په ترڅ کې څه چې وویل شلو د هغې سره موافقه نه لري. رابی موک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We're not seeing a pivot. Donald Trump himself said this was not a pivot. He wants to double down on letting Donald Trump be Donald Trump.
موږ یو محور نه وینو. ډونالډ ټرمپ خپل ویلې دا یو محور نه و. د غواړي چې ډونالډ ټرمپ دوه ځلې ډونالډ ټرمپ وي. موک دا هم ویلې د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د پخواني رئیس نپال مانا افوت په تاک سره سره کرملین لا تر اوسه د په انتخاباتي مبارزه کې دخیل دی. رابی موک بیا وایي
We now need Donald Trump to explain to us the extent to which the hand of the Kremlin is at the core of his own campaign. There's a web of...
منگ وس دیت ضرورت لرو چې ډونالد ټرمپ منگ ته دا شرح کی چې د خپل انتخاباتي مبارزه کې تر کومه حده پورې کرملن لاس لري. د دوی ترمن مالی ګټ شته دی چې هغه نه دی څرګند شوی. موږ د ډونالد ټرمپ نه وغوښتل چې د جمهوری ریاست د مقام د مناظرې لپاره د تقسیم اوقات په باره کې موافقه وکړي. ٹرمپ شکایت وکړ چې د پیشنهاد شوو درونه دوه نیټو یې د فوټبال د لوبو سره برابرې شوې. د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې منیجر وایي دوی لا تر اوسه په دې خبرې کوي چې د انتخاباتي مناظرې د تقسیم اوقات په نیټه موافقه وکړي.
او دا هم د دې سات د مهم خبرونو غټ ټکی.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په تیرو څلوېرش ساعتونو کې د دغه ولایت د حصار په ولسوالۍ کې د امریکایي هلیکاپټرو په بریدونو او جګړو کې د دغه ولایت دپاره طالبانو د پوځي چارو مسؤول په ګډون یوویشت تنه طالبان وژل شوي چې درې نور قمانداران هم پکې شامل دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې د شنبې په ورځ د واده په مراسمو برید د اسلامي دولت ډلې کړی. یو ځان مرګ ماشوم چې عمر یې د لسونه د څوارلسو کلونو پورې و د سوریې سرحد ته نږدې د ترکیې په کورد میشته سیمه کې لږ تر لږه 150 کسان وژلي او نږدې اویا نور زخمیان کړي دي. د سوریې د حکومت مخالف یا غیر ډله کوشش کوي چې د ترکیې سره سرحد ته نږدې سیمه د اسلامي دولت د ډلې نه بیرته ونیسي. دغه داسې اقدام دی چې کوردان به ناراضه کړي. کوردان کوشش کوي چې د خپل واک لاندې سیمه نوره پراخه کړي. د سوریې دغه یاغې ډله چې ترکیه ملاتړ کوي او په ځان د آزادې سوریې په وزنومې خي یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط ویلي دي چې هغوی به د ترکیې سرحدي سیمه جرابلس ته ننوځي او د اسلامي دولت د ډلې نه به یې ونیسي. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ چې د ډیموکرات د ګوند د کاندید هیلري کلینټن په پرتله په اقلیتونو کې ډېر لږ محبوبیت لري اوس کوشش کوي چې تورپوستو او هسپانوي نژاد امریکایانو ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کینیا ته تللی. هغه به هلته په نایروبي کې د ختیځې افریقایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره ملاقات وکړي او د هغوی سره به په جنوبي سوډان کې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره خبرې وکړي. کیری به د کینیا د ولسمشر یوهورو کینیاتا سره هم ملاقات کوي. عراقي چارواکي وایي چې د یک شنبې په ورځ د داعش څلېرش غړې اعدام کړل. چارواکي وایي دوی هغه کسانو چې په 2014 کال کې د عراق د سلګونو سرتیرو په عموجنې کې برخه اخیستې وه. والی یحیی ناصری وایي چې د اسلامي دولت دغه جګړه ماران د عراق په جنوب کې د ناصریه په زندان کې به دار وځړول. او پرون د یک شنبې په ورځ د اولمپیک سیالۍ پای ته ورسېدې. د امریکا جمناسټ سایمن بیلز د امریکا د لوبغاړو لخوا دې ته انتخاب شوی و چې امریکایي بیرغ د اولمپیک د لوبو د ختمېدو په مراسمو کې پورته کړي. بیلز څلور د سرو زرو مډالونه او یو برونز د دې کال په سیالیو کې ګټلي.
په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. په هرات کې نن د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 14 درجه د سنتيګراد په حساب اټکل شوې ده. په خرنه کې د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 19 درجه ده. په ترینکوټ کې د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 20 ده. په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 20 درجه ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 11 درجه ده. په کندوز کې نن د تودوخې لوړه درجه 8.5 او ټیټه 20 درجه سانتیګراد ده. او په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه نن 8.5 او ټیټه 20 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. همداشان په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 21 درجه سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. ډېر محترم اوریدونکو، زموږ د هما نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شېبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو دریخ پرونه شروع کیږي. تاسو کولی شئ چې زموږ د دوړ خبرونه په انټرنیټ کې په دې پته واوري vuapashto.com. ورځم نیکمرغه. د خدای په امان.